द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे कनो विदन को कतुन को स्टडी में शही ज वक मजालवान
अवज मोहम्मद इकराम
تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایو او په لومړنۍ برخه کې کوم رپورټونه دي د هغې خلاصه صدا سده
هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم غړي جوړ شوی دي په روس کې سرمشریزي غونډې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او د افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدل کتل کړی دي
او په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان داخله وزیر چادری نصر علي خان ویلي د نورو ملکونو او د نړیوالو ادارو د دباو باوجود به هغه غیر حکومتي نړیوالو ادارو ته په ملک کې د کار اجازه نه ورکوي څوک چې د هیواد امنیت او قومي ګټو ته نقصان رسوي
او په بیان کې د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ د تهران اټومي پروګرام په سر ډیډ لاین تیرېدو باوجود د دغه چارواکو ترمنځ خبرې اترې اوس هم روانې دي
او اوس سمران کو د خبرونو تفصیل هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم مستقل غړي جوړ شوې دي په روس کې سرمشریزي غونډې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړي دي او ټولو مشرانو سیمه کې د سولې غوښتنه کړې ده د روس او فخر کې د دغه غونډې په محل د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د لیدو کتو ورسته یو ګډه اعلامیه هم جاری کړې ده چې پاکستان ورسره منلې د ممبئی بریدونو مطلوب ملزم زکیور رحمان لکوی پر ضد به عدالتي او قانوني کاروایی نوره هم تیزوي او دغه رنګه د پاکستان او هند ترمنځ لانجمن پوله لاین اف کنټرول کشمیر او د زیارتونو د تګ راتګ لپاره یو بل سره مرستې به زیاتوي مطبوعات دا هم وایي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي راتلونکي کال پاکستان کې کېدونکي سارک غونډې بلنه هم قبوله کړې ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای افغانستان او مرکزی ایشیا کې امن د سیمې خپل ترمنځ تعلقاتو او تجارتي مرستو لپاره ډیر ضروری دی شنګای کانفرنس ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي دوی به د ترهګرۍ تندروي او مخادره موادو د سمګلینګ چیلنجونو په ګډه مقابله کوي د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته افغان صدر اشرف غنی سره هم د ملاقات کړی دی صدر اشرف غنی د افغانستان امن او جوړجاړي کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده اخوا افغان حکومت ته د خبرې پخلی کړی دی پاکستان کې د افغانستان د سولې په سر شوو خبرو اترو کې د طالبانو مهمو او باصلاحیته استازو ګډون کړی دی
او د پاکستان د پوسر لخر جنرال راحیل شریف د کوټي د سفر په وخت ویلي دي چې بلوچستان کې د امنیت صورتحال کې پرمختګ شوی دی د پوزویان د میجر جنرال آسم باجوا د سماجی ویب پاڼه ټوئیټر د لاري ویلي چې آرمی چیف لخوا ویل شوی اف سی د هدفي عملیاتو لوجه صوبه کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای د نورو ملکونو او نړیوالو ادارو د دباو باوجود به هغه غیر حکومتي ادارو ته په ملک د کار اجازه نه ورکوي څوک چې د هیواد امنیت او د ملکی ګټو پر ضد کار کوي چودري نثار د سنټ یو غونډه تا ویلي وزارت یې په ملک کې د انجیوز د کارونو سارنه لپاره یو صفه نظام جوړوي نو موږ هغه رپورټونه رد کړی چې ګینه د ماشومان او د خیر خیګړی اداره سیو دی چلډرن په دې بنیاد باندې کلی شوی و چې د دې یو کارکونکو ډاکټر شکیل افریدی د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې و
او د امریکای د ساوث کیرولاینا ریاست د شهرګانو د سارنې د ادارې یو اونر ګارد نن د جمعې پر ورځ یو دستور کې د کنفدرټ بیرغ په رسمي توګه راښکته کړی دی چې 500 کالونه په دغه ریاست کې په یو شمیر ځایونو کې اوچت ولاړو د دې باندې گورنر د زیارت پر ورځ د خانه جنگي د وخت جنډې لرکولو په بل باندې دسخت کړو د غبل د امریکای دوه غټو ګوندونو ریپابلیک او ډیموکرات په واضح اکثریت سره منزور کړو
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تهران اټومي پروګرام په سر جامع تړون ته د رسیدو لپاره اخودلی ډیډ لاین تیرېدو وروسته هم په ویانا کې خبرې اترې جاری ساتلې دي د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف او د یورپی یونین اعلی چارواکو سره نن په بیانه کې ملاقاتونه کړي دي. جواد ظریف د زیارت پر ورځ ناوخته یو شمیر ملکونو باندې نیوکې کړې وې او ویلو دوی خپل دریځ بدلوي او د حد نه زیاتې غوښتنې کوي. خو د دې وړاندې جان کیری ویلي کچري سختې فیصلې اونکل شوي نو هغه سلاکاران خبرو ختمولو ته تیار دي.
او خو د یونان پارلمان نن د یورپی هیوادونو لخوا وړاندې کړی شوی تجویزونه منظوروي یا به رد کړي. د یورپی هیوادونو خزانه وزیرانو د نوې قرضې لپاره یونان ته وړاندیزونه کې ویلي دي سیلز ټاکس کې د اضافه وکړي او خرچې د راکمې کړي.
او د چین د سټاک مارکیټونه نن په دویم ورځ هم په برتلې دي. خو د نړۍ دغه دویم غټ اقتصاد ته د مارکیټ د بې ثباتۍ له وجې د نقصان رسیدو یری اوس هم موجود دي. د شنګای د سټاک مارکیټ نن 4.15% برتلې دي. د حکومت لخوا د یو شمیر ګامونو اعلانولو وروسته د شنګای مارکیټ کې پرون هم دغه شان زیاتوالی راغلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، پاکستان او هندوستان د شنګای د کانفرنس چې کوم د همکارۍ تنظیمو د هغې غړي جوړ شوي دي، په روس کې چې کومه غونډه روانه وه په هغې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند صدر نریندرا مودي هم برخه اخیستلې ده. دی وړاندې مخکې د ابزرور یا د مبصر په حیثیت به په دغه تنظیم کې برخه اخیستله. دا د سیمی او د پاکستان او د هندوستان لپاره څومره مهم ګام ګڼل کیږي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار رحمان بنوري صاحب ناشته هغوی ته هرکلی وایي. په خیر علی
ډیر مهرباني محمد اکرام صاحب.
بنوري صاحب، چې کومه فیصله شوې ده د هغې نور تفصیل سره او څومره د دې اهمیت لیدل کیږي؟
یقینا چې دا یو پاکستان د خپل ځان لپاره، د خپل هیواد لپاره، ریاستی ګټو لپاره یو مهم فیصله ګڼي. خو دا چې اوس کوم فیصله وشو، د دې مطلب دا چې پاکستان مستقل غړی شو، او لکه څنګه د دې نور مستقل غړی و لکه چین، روس یا نور، هغه هیوادونو کې به د دې غونډې کې دی، هغو به د دې غونډې لپاره د دې تنظیم چې دی د دې لپاره ایجنډا جوړوله. دغه شان پاکستان اوس هم د دغه ایجنډې جوړولو کې یو مهمه کردار ادا کولی شي. لکه مثال په توګه باندې په جنوبی ایشیا کې یو داسې مسله ده چې پاکستان د هغې نه په بنیادي توګه د مشکل سره مخ دی، لکه د پولوشن مسله کوم غواخلو، یعنی په هوا کې د ګندګۍ مسله. او پاکستان ځنی خارونه هغې نه مشکل سره مخ دی. نو شيګای تعاون کانفرنس دې پاکستان دغه په ایجنډا باندې اوسې خو دی شي. مخکې به ایجنډا تیار وه، پاکستان او پاکستان صرف شرکت کوي، خو ځنی قاعدې دي، ځنی اصول دي چې هغه به مخکې پاکستان پوره کوي. هغه شرایط شرطونه چې دي، دا غیر رسته پاکستان به دغه مستقل غړیتوب چې دي دغه فارم ترلاسه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه تنظیم غونډې ته چې کومه وینا کړې، د مرستو غږې کړو، هغوی څه ویلي دغه کانفرنس ته؟
د دې کې د پاکستان په مبصر په حزب باندې شریکو وزیر اعظم نواز شریف او د پکې سلور بنیادی ټکي چې دی پکې د وزیر اعظم تقریر پکې شامل وو. یو خدای چې پاکستان د سیمې د ثبات لپاره په افغانستان کې امن لیدل غواړي، او په افغانستان کې امن چې دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وو چې دا په سیمه کې سوکالي خوشحالي راوستي شي. دغه شان دویم ټکي نواز شریف دا ویلو چې پسیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره هم پکار ده چې تمام سیمایزه هیوادونه چې دی پخپلو کې تعلقات خکې او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره دا ډیر ضروری ګڼل دي. نواز شریف د پاکستان ریډیو چې کوم خبر دی د هغه تر مخه پاکستان وزیر اعظم د منشیاتو یا د نشیزه موادو قاچاق سمګلینګ یا مخدره موادو چې وړل راوړل دي په دې باندې هم غږ پورته کړی دی چې وس سیمایزه هیوادونه لا د دې د مخنیوي فکر پکار ده. اوسم پروستیو کې چې کوم رپورټونه راغلي دا غي تر مخه د پاکستان په ځینی علاقو کې او د افغانستان په یو شمېر علاقو کې کاشکاش یا افیوم چې دغه کاروانده کیږي او د تیر شوی په مقابله کې یا کې اضافه شوې ده. د افیمو نه د نړیواله د صحت نړیواله ادارې چې دغه رپورټونه تر مخه نه یوازې دا چې په صحیح کچه باندې نشایزه مواد جوړیږي بلکې دا سي نشایزه مواد لکه هیروئین پشن پاوډر ته هم جوړیږي او هغه نړیواله ملکونو ته دغه سمګلینګ کیږي. په دې باندې په یورپ کې هم ډیر سخت بندیزونه دي, په عرب نړۍ کې هم ډیر سخت بندیزونه دي او په امریکا آسترالیا او دغه شان په یو شمېر نورو برازمونو کې هم ډیر سخت بندیزونه دي. پاکستان د یو شمېر نورو چیلنجونو نه علاوه دې چیلنج سره مخ دی چې په نړیواله کچه پاکستان باندې د سخت تنیوکه کیږي چې هغه تر اوسه پورې داسې کم سخت قوانین نه دي جوړ کړي چې هغه د نشیزه موادو مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. نواز شریف په خپل تقریر کې په نشیزه موادو په مخنیوي باندې په دې باندې هم کوشش کوي چې خپل ملګري د شنګای کانفرنس ملګري چې دي قانع کړي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغان صدر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شوه دی, سمره د دواړو ملکونو اړیکې په کوم ځای باندې ولاړې دي او په سیمایز تناظر کې د ته څنګه کتل کیږي؟
محمد اکرم صاحب کزدا وی مچ دا یو ډیر مهم تفوس دی په دې باندې چې کوم نړیواله مطبوعات ما وکتل دغه مبصرین چې کوم تزیه کوي هغه مې وکړي په خصوص سره د افغانستان او د پاکستان چې کوم تزیه کوونکي دغه مې وکتل هغه داسې و چې دا په داسې حال کې د ملاقات شوی دی چې یو خوا ته پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم دوه اړخیز تعلقات دي پای کې د افغانستان په پارلمان باندې د طالبان د شتګردو د حملې وروسته یو شمېر تاوتریخوالی راغلی او دغه تاوتریخوالی په نتیجه کې پاکستان باندې نړیواله کچه باندې تنقیدونه هم کېدل او دغه شانتي پاکستان باندې فشار هم سیوا شو. خو سم د ټک هم په دغه یونې کې په پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د پاکستان په منځګړتوب په پاکستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي نمائندګانو ترمنځ خبرې اترې وشوي او په دغه خبرې اترو نورستو پاکستان چې کوم نوم به امپریشن یا بیان ورکو هغه دا و چې د خبرې اترو کې خبر مختک شوی دی یو بریک ترو دا دغه ټکه د افغانستان چې کوم نمائندگان وو یا پلاوی وو افغانستان کابل هوایي ډګر ته ستنه شونه غوم دا ویل چې دا یو خبر بریک ترو ده. نو په دې تنظر کې د صدر اشرف غنی او د وزیر اعظم نواز شریف ساید لاین لکه د دې مرکزی غونډې نه طرف ته چې کوم ملاقات شو پکې دې خبرې مطبوعات د پاکستان ریډیو پاکستان یو بار بیا نمخ نه ماقوي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده, د اطمینان اظهار کړی ده او پاکستان یو بار بیا افغانستان ته ویلي دي چې د هغه په خوره باندې پټ دهشتګرد کې کم امتیاز وسنه کیږي, یعنی کم داسې دوست او دشمن طالب یا دهشتګرد پکې نه منل کیږي. نو دا دغه یو طرف ته ډیر مهم پرمختګ ګڼي د شنګای تاون کانفرنس کم چې پروس کیږي.
بنوري سے خبرې ډیر شیر خو یو مختصر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ ته چې کوم ملاقات شوه دی, دواړه هوادونه په ډیر وختونو کې یو بل سره په جنگ کې مخامخ شوه دي, اوس هم د خبرو اترو جنگ هم روان دی, کمی خبرې سخت شوه دي, پس کوم خبرو باندې دواړو خوشبینی سرګندې کړې دي چې ګینې اتفاق پر راتلونکو ورځو کې کېدې شي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د وزیر اعظم نواز شریف ملاقات د مخکې نه کنفرم شوی وو. د هند لخوا چې کوم سیکرټري دا غو د اطلاعاتو د غوم د خبره کړې وو د پاکستان هم کړې وو, دا دی مطلب دا چې په سفارتي کچه باندې د دې ملاقات لپاره د مخکې نه تیاری شوی وي او په دې تیارو کې د پاکستان لخوا نه ځنی خبرې چې دی غو میستر وړل شوی وي د هند لخوا. خو د هند هغه پاکستانی مطبوعات او نړیواله مطبوعات مهمه ګڼي, په کې شپک نکات وو. یو خدای چې په ال او سی باندې کوم چې لاینم کنټرول دی پاغه باندې دواړو خو نه په یو ډیزی کیږي پای کې د همکارۍ لپاره خبره شوې ده, یا انفارمیشن شیرینګ دی, یعنی د یو بل سره به د دې خو نه هم چې کوم معلومات وي هغه به د هند سره شریکیږي او د هند سره چې هغه د پاکستان سره شریکیږي. خو غټه نقطه پدې کې لمنه دا واغه دا و چې په ممبئی کې په کال 2008 کې چې کوم د خنړې برید شو, یو سل شپږ پېد کسان پکې وژل شو, د پاکستان یو غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی باندې دا غي تور هند لګی. نو دا غي مقدمه پاکستان کې د خوغه خوشی کړی شوی دی هند مطالبه دار چې هغه چونکه دشمن دی او په موست وانټډ خلکو کې شامل دی، لہذا پاکستان د خلاف قضیه چې دی تیزه کی، پاکستان سره منلی دی چې او داسې بکی. د دې علاوه هند وزیر اعظم نریندرا مودی د دې مخکې پاکستان ته سینه ډبولې وسوزله او ورته ویلو چې د دې حکومت به کوشش دا کړي چې د پاکستان سره هر حساب چې دی هغه په ډاګه وکړي، لکه اوس په وروستیو کې په ډاکه کې چې کله د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تللی او هغه ویلي چې او په 1900 کې بنګلادیش سره هند مرسته کوله، او په دې نتیجه کې بیا خلکو ته یاد دی چې د پاکستان دوه برخې جوړې شوې، یو مشرقي پاکستان اوس بنګال دی او بل مغربي پاکستان اوس چې کوم پاکستان دی. دې علاوه د هند چې کوم خارجي چارو سیکرټریان دي په وروستیو کې هغه هم پاکستان ته ویلي، لکه پاکستان سره به حساب کتاب کوي کچر دهشتګردي کې، نو جواب به په تیزی سره ورکول کیږي. او اخیری خبره د دې ملاقات دا چې په کال 2014 کې پاکستان کې چې کوم د سارک غونډه کیږي د هغه کوربه پاکستان دی. سارک کې نیپال، بنگلاديش، هندوستان، پاکستان، سریلانکا غړي دي، نو د هر هیواد غړي به دا کې ضرور شرکت کوي. نو دا یو رسمي بلنه وکم چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی منلې او پاکستان ته بزي.
ډیره مننه زموږ سره خبرو کولو.
هر کله
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو زمنګ سره اوسې گئی. د یونان په مسله به هم موږ تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې په یونان کې دا وخت څه صورتحال دی، چرته چې ریفرندم هم شوی و چې آیا د یورپی یونین لخوا چې کوم سخت ګامونو خبره شوې وه د هغې قام په اعتماد کې واخلي، خلکو په نکه جواب ورکړو چې ګینه د یورپی یونین سخت شرطونه دي نه منی د قرضو په بدل کې. د دې پوره تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو چې دا وختي خبرې په کم ځای باندې ولاړې دي. د یونان د حکومت د وزیر اعظم او د یورپی قرضه ورکونکو ترمنځ خو زو یو بل رپورت اړخته دا وختي د ایران هم یو غټه مسله روانه ده او خبرې ترې روانې دي.
بالکل اکرام، او په دې حق باندې چې ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران په اتمی پروګرام چې کوم خبرې اترې روانې دي د دغه په حق لا یو ډډلاین د جمعې لپاره خو کړی شوی چې په دغه پوره بای چې حتمی تړون شدی هغه ته دغه ټول چې کوم اړخونه دي هغه تورور رسیدي. په ویانا کې دغه خبرې اترې روانې دي، او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری نن ویانا کې د ایران خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف او د یورپی یونین خارجه چارواکو سره خبرې اترې جاری ساتلې دي. نو د دغه خبرو اترو په حق لا نور تفصیل ورو د شعیب زاده.
د ایران لانجمنې ټیم پروګرام په سر روانو خبرو اترو دویمه اخري نیټه یا ډیډ لاین هم سر ته رسیدلې، او په ویانا کې روانو دغه خبرو اترو کې لا هم څه معاهده ته نه دي رسیدلې. نن د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نږدې د یو ساعت لپاره د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای اتحاد د خارجه پالیسۍ چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. هنن هم چې کوم ډیډ لاین یا وخت ټاکل شوی، که څه هم هغه وخت پوره شوی خو څه پرمختګ لا نه دی شوی. اخوا د دغه خبرو اترو لپاره به اوس د امریکا د کانګرس سره شپېته ورځې یا دوه میاشتې وي چې په دغه لوازنامه نظر واچوي. دغه اضافي وخت باندې د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه یریږي چې دغه پروسه به نوره هم اوږده کړي. په داسې حال کې چې تېره ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف تور لګولی او چې ګڼ هیوادونه په دغه خبرو اترو کې خپل حیثیت بدلی را بدلی او لوی لوی مطالبه کوي. اخوا د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی یو بیان کې بیا ویل شوی دی چې امریکایي صدر باراک اوباما به په د ویانا نه د امریکا د خبرو اترو ډله رابلي کچرې په دغه خبرو اترو کې سپرمختګ ته ونه رسیدل.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم خبرونه ته وګی یو د ایران اټومي پروګرام پر سر چې کومې خبرې اترې ویانا کې روانې وي د هغې په حق له تاسو تفصیل باندې واورېدو. اوس هم په یونان کې چې کوم اقتصادي بحران روان دی د هغې په حق له به تاسو خبر کړو. په دې حق له د یونان پارلمان د یورپي هیوادونو لخوا وړاندې کړي شوي تجویزونه به یا منظوروي یا به ردوي. یورپي هیواد دونو خزانه وزیرانو د نوې قرضې لپاره یونان ته وړاندیزونه کې ویل دي چې سیلز ټاکس کې د اضافه وکړي او خپل خرچې د را کمې کړي. دا په داسې مهال چې یونان غواړي چې یورپي اتحاد کې پاتې شي. نو په دې حقله پرمختګ څه دی دا به محمد اکرام نه پختو. اکراما، آیا یونان چې کومې مطالبه کولې چې کومې د هغوی غوښتنې وې او د هغې لپاره رفرنډم هم کوو، نو هغې کې څه بدلون راغلی دی او که نه؟
نه، د څه په سر باندې چې رفرنډم شوی و چې آیا دوی به د یورپي قرضه ورکوونکو هغه سختې غوښتنې یا شرطونه اومني چې د هغې په بدل کې به ګینې یونان ته قرضه ورکولی کېږي. دا دریم بیل آؤټ دی. بیل آؤټ یعنی چې یونان د دیوالیه کېدو نه بچ کړی شي او ورته قرضه ورکړی شي. د دې نه وړاندې هم یونان آی ایم ایف ته یا نړیوالې مالیاتي ادارې ته خپل قسط نه دی ورکړی، په هغې کې هم پاتې راغلی دی. خو اوس داسې ښکاري چې یو ځل بیا تمې پیدا شوي دي چې یونان او یورپي قرضه ورکوونکي یو تړون ته ورسي او هغه ریفرنډم چې یونان کړی و چې دوی به د یورپ او د یورپي قرضه ورکوونکو مطالبو ته سر نه ټیټوي، اوس داسې ښکاري چې هم هغه وزیر اعظم الکسس سیپراس چې د هغه آسټریټي میجرز یعنی چې په خلکو باندې ټیکسونه ولګولی شي، حکومت چې کم سبسیډیز خلکو ته ورکړي دي هغه ته واپس واخیستلی شي، او د دې سره سره د خلکو چې کمې پینشنې دي هغه هم کمې کړی شي، هغه ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي. قرضه ورکوونکي غواړي چې د هغې پیسې هم واپس په څنګه اصول کړی شي. نو د دې له وجې اوس داسې ښکاري چې د یورپي قرضه ورکوونکو او د یونان د حکومت ترمنځ خبرې اترې هغه یو مثبت اړخ ته روان دي. خوشه 3.5 بلین یا عربه د یورو غوښتنه کړې ده یونان چې دوی ته دي دریم قسط دومره ورکړی شي. دا تقریبا یو کم 60 اربه ډالره جوړیږي. خو د دې په بدل کې به د یونان حکومت په خپل ملک کې اصلاحات راولي او هغه اصلاحاتو ته آسټریټي میجرز ویل کېږي. که چېرې یونان دغه اصلاحات نه راولي نو بیا د تړون امکان کمیږي، او که چېرې د تړون امکان کمیږي نو بیا دا یره ده چې یونان د یورو زون نه وځي. دا د یورپ 19 ملکونه دي چې د هغوی یوه کرنسي ده او د هغې نوم یورو دی. که د یورو نه بیا یونان وځي نو د نورو مشکلاتو سره هم مخ کیږي. د وړاندې نه یونان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د نورو قرضو لاندې به هم ډوب شي. په خپله باندې په یونان کې بینکونو کې هم پیسې تقریبا خلاصېدونکي دي، او کچری د دغه ګام سره مخ کیږي نو بیا نور هم د قرضو لاندې ډوبېږي. خو الکس سیپراس چې هم په دې وجه باندې په واک کې راغلی دی چې خلکو ته ویلو چې هغه به د یورپي قرضه ورکوونکو مخې ته سر نه ټیټوي، په هغه باندې د سخت دریزه خپلې پاټۍ د ځینې خلکو لخوا هم نیوکې کیږي چې هغه د خلکو سره وعده کړې وه، بیا یې ریفرنډم هم وکړو، خو د هغې باوجود د یورپي قرضه ورکوونکو چې کوم شرطونه هغې منلو ته اوس تیارېږي. خو د دغه خبر سره په یورپ کې هم په امریکا کې هم سټاک مارکیټونه په بره تری دي، ځکه کچاري د یونان مسله راځي نو د هغې اثر بیا په ټوله دنیا باندې کېدو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. ګران اوردونکو، زمونږ سره اوسېږئ. د خبرونه په بل برخه کې هم یو شمیر رپورټونه لرو. د پی خبر های کورټ چې د بلدیاتي انتخاباتو د درغلو په حق باندې کومه فیصله ورکړی ده، انتخابی کمیشن ته یې څه امر کړی دی، په دې هم رپورټ لرو. او د خیبر پختونخوا د مدنیاتو د وزیر په حق له هم موږ سر رپورټ شته دی چې پرمان باندې ورکړل شوی دی. د بډو رشوتونو په تور کې هغه پرون د خیبر پختونخوا چې د انتخابی بخنه واړم چې کوم د احتساب کمیشن هغوی لخوا هغه تورن ګرځبل شوی او بیا وروسته هغه نیول شوی. په دې هم زمونږ سر رپورټ شته دی. خو ځو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي دي چې په ملک کې دننه به هغه نړیوالو غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز ته اجازت نه ورکوي د کار کولو، څوک چې د ملک خلاف کار کوي. رپورټ په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار د خبرونو رد کړی دی چې دلته سیف دی چلډرن نومي غیر دولتي اداره ځکه بند کړی شوی و چې د ادارې یو کارکونکي ډاکټر شکیل افریدي القاعده مشر اسامه بن لادن لټون کې د امریکای مرسته کړې و او ویلي دي چې یو غیر دولتي ادارې ته به هم د پاکستان خلاف دا کار اجازت نه وي. تیر ورځ سینیټ ته وینا په وخت کورینو چارو وزیر ویلي دي چې ماشومانو ښېګړې دپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سیف دی چلډرن په حق له اقتصادي عمرو ډیویژن په سفارش دوی دا ګام پورته کړی وو او درې اونو پورې دا اداره پاکستان کې بندا وه او د سره کارکونکي بار ملکی وګړو ویزې هم ختم کړې شوې دي او اوس د ادارې سره یو بر ملکی هم په پاکستان کې کار نه کوي. دوی دا خبره هم کړې ده چې سیف دی چلډرن باندې بندیز ختمولو فیصله د امریکې په فشار نه ده شوې او نه دا خبره ټیک ده چې په دې ادارې بندیز ځکه لګول شوی و چې د ادارې سره کار کوونکي ډاکټر شکیل افریدی القاعده مشر اسامه بن لادن لټون کې د امریکې مرسته کړې وه. چودري نثار دا هم ویلي دي چې تیر سو کالو راهسې دلته یو شمیر داسې غیر دولتي ادارې کار کوي چې حکومت سره رجسٹرډ نه دي.
یہاں ایسے این جی آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے جنہوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا، درجنوں کے حساب سے ان کو ویزز ملے، وہ بڑی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے.
دوی وای چې تیر سو کالو راهسې داسې غیر دولتي ادارې دلته کار کوي چې رجسٹرډ نه دي او دوی په درزنونو دفتر پرانستې دي او درزنونو په حساب دوی ته ویزه ملاو شوې دي او ځینې پکې غیر قانوني کاروایو کې هم ککړ پاتې شوې دي، خو خلاف یې چا څه کاروای نه ده کړې. چودري نثار دا هم ویلي دي چې امریکې او اروپایي ټولنې به د داسې غیر دولتي ادارو مرسته کوله چې فاټا، بلوچستان او گلگت بلتستان کې به بغیر اجازت کار کولو او د کال جنوري په میاشت پاکستان کې یو امریکایي غیر دولتي اداره هم تړل شوې ده او د ادارو بیا پرانستو په حق له د امریکې هیڅ فشار نشته. چودھری نثار دا هم ویلی دی چې د غیر دولتي ادارو رجسٹریشن لپاره یو نظام به جوړول شي او د دوی سارنې لپاره یو کمیټه به هم جوړول شي. غیر دولتي ادارو په حق لستر محکمې کې هم یو مقدمه روانه ده. وستر محکمې درې کسیزه بنچ مرکزی او صوبې حکومتونو ته ویلي دي چې دلته کارکوونکي ټول غیر دولتي ادارو ریکارډ او خصوصي توګه دوی ته ملاویدونکي فنډ او د دې د استعمال مقصد نه عدالت 2 جولای پورې خبر کړي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز زمگا خبرونه ته غوږی د دې تر څنګ زمگا پروگرام چې دی هغه په ټی وی سکرین باندې لیدې هم چي او د هغې لپاره کوتا سو په کور کې د ډش سہولت لري. نو ایشیا سات 3 باندې زمگا خبرونه چې دا هغه تاسو کتلې شي د هغې لپاره 0000 ایم ایچ زی باندې دغه خبرونه چې دا هغه تاسو کتلې شي. او اوسم یو ویډیو رپورت کې به تاسو وینئ چې څنګه څنګه د اختر ورځې رانږدې کېږي. نو د هغه په مناسبت سره په بازارونو کې د خلکو لخوا چې کومه تیاریانه روانې دي د اختر د منځلو لپاره هغه هم زور نیولې دي. نور تفصيل لري ارشد مومن په خپل رپورت کې.
په داسې محل چې وړو کې اختر ته پشمار سو ورځې پاتې دي د درزیانو په دوکانونو رښلې دل کېږي. خو دوی ګیله کوي چې د بجلی نشوالي لوجې د دوی په مزدورۍ هم بد اغېز پریوته. او محمد
گران اردن کو د تکنیکی مسئلے لبج منگا تاسو ته دغه ویډیو رپورٹ خبر نقل شو. کله هم چې منگا سره دغه رپورٹ راشي تاسو ته به وړاندې کوو. لګو شبو کې به منگا تاسو ته نور رپورٹونه هم وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د های کورٹ پیښور های کورٹ چې کومه فیصله مخې ته راغلې ده د ځای انتخاباتو په حق باندې، خو زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. دته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړی ده.
د چین په غربي سیمه سینکیان کې په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت د زور ظلم او په دغه سیمه کې د یوغور مسلمانانو د سیاسي، ثقافتي او د مذهبي وجود د ختمونکو پالیسو خلاف د یوغور مسلمانانو احتجاج د ډيري مدينه روان دي، خو اوسې د یو خونړي تحریک شکل اختیار کړي دي. د چین د حکومت د زور ظلم د لاسه ډير یوغور مسلمانان چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي، د سینکیان نه تښتیدلي دي او په نورو ملکونو کې د پناه اخیستو لپاره در پدر دی. نند امریکی مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې تایلند نه د وستې شبو او چین ته د حواله کړې شبو یو شمیر یوغور مسلمانانو په باب لا یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې تایلند ته د چین د سینکیانګ سیمې د سلو نه زیات ورغلي یوغور مسلمانان تایلند په زور د خپل ملک وستي او چین ته حواله کړي دي. د چین واکدارانو د پناه لپاره تایلند ته تښتیدلو دغه یوغور مسلمانانو باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. په دې سبب په چین کې د دې کسانو ژوند اوس په لویا خطره کې دی. د چین حکومتي واکدارانو په دې خلکو د ترهګرۍ د الزامونو لګولو سره دوی له سختو سزاګانو ورکولو اعلان هم کړی دی. امریکې د یوغورو خپل ملک نه پويستو د تایلند په کار ډیر بد ویلی دی. امریکې د تایلند دا عمل د تشدد خلاف د جوړ بین الاقوامي قانون پر ضد بللی دی. بل خوا د ملګرو ملتونو د پناهګزینو ادارې دا پناهګزینو په باب له د نړیوال قانون داګیزه خلاف ورزي ګڼلی ده. د تایلند د دې ناروا حرکت خلاف په ترکی کې د تایلند او د چین د سفارتخانو په وړاندې سخت مظاهره شوې دي. دا خبره دې معلومه وی چې یوغور مسلمانان په خټه ترک دي او په ترکی کې د یوغور مسلې ته ډیر په غور او سنجیدګۍ سره کتې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د چین د زور ظلم د لاسه په سوونو بلکې په زرګونو یوغور مسلمانان د سینکیانګ نه بهر ملکونو ته تښتیدلي دي. د چارواکو دعوه ده چې په ځینو یوغورو تندروه اسلامي تعلیماتو او د عالمی جهاد نظریې ډیر جوور اثر کړی دی او دوی په چین کې په سرکاري خلکو خونړی حمله شروع کړی دي. د چین حاکمانو ویلي دي چې په واپس راوستي شو یو غور کې چې کوم کسانو سنگین جرمونه کړی دي دوی ته به سزاګانې ورکول کیږي او نورو ته به سنشي ویلي. خو رپورت زیاتوي چې چین د یو غور د دې ډلې په باب لا د وړاندې نه فیصله کړې ده او هغه دا ده چې د ترهګرۍ په نوم به ورلا سخت سزاګانې ورکړي. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي یو ځل چې دا یو غور د چین جیلونو ته ورواچولې شي بیا د دوی حال احوال معلومول ګرانه بلکې ناممکنه ده، ځکه چې په کال 2009 کې کمبوډیا نه د راوستې شوو شلو یو غور هم تر نن ورځې پورې هیڅ پته ونه لګېده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې حکومت د یو غورو په زبردستۍ سره چین ته د حواله کولو د تایلند د حرکت غندنه کوي، ځکه چې په چین کې به دوی ته سختې سزاګانې ورکولې کېږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د ترکی صدر طیب اردگان روانه میاشت کې د چین په دوره روان دی، خو کم شمېره یو غور مسلمانانو سره د چین په کیدونکي خراب سلوک د چین او ترکی تعلقات تر ډېره حده پورې خراب شوي دي. د زیارت په ورځ انقره کې د چین د سفارتخانې په وړاندې شوې مظاهره دومره زبردست وه چې ترکی پولیس د مظاهره چانو د دانه وانه کولو دپاره اوښکې بیاونکی ګیس استعمال کو. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په آخر کې تایلند نه په زور د وستو په وخت د یوغور مسلمانانو د دردناک منظر حال داسې بیان کړی دی چې کله دغه یوغور مسلمانان په ټرک کې کینولی شول او د بینکاک فوجي هوایی اډې ته روان کړی شول، نو د نارینو لاسونه شاته تړلی شوي وو او زنانو د نتلو چغو سرو وهلو سره سره موجودو خلکو ته خواستونه او زارۍ کولی چې دوی دې چین ته نشي حواله کولی.
که غواړئ دې خپرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
افغان حکومت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په سر شوو خبرو اترو کې د طالبانو مهمو او باصلاحیته استازو ګډون کړی دی. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي یو خبری کانفرنس ته چې دا اولنۍ رسمي ناسته وه چې پکې د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا او د طالبانو باصلاحیته نمایندګانو برخه اخیستې. نور حال په دې حق باندې د افغانستان نظمنګ خبريال کمال سرات راکوي.
که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شوو خبرو ته خلک ښه ډیر خوښ دي او فیسبوکیانو هم په خپلو فیسبوکونو کې د سولې په اړه لیکنې او د سولې د تکو سپینو کوترو عکسونه پورته کړي دي، خو تر څنګ یې ځینې داسې خلک هم شته دي چې شوو خبرو ته د شک په سترګه ګوري او زیاتوي چې په هغې خبرو کې د طالبانو رسمي استازو ګډون نه و کړی او هغه طالبان دي چې یا خو له طالبانو بیل شوي او یا هم له طالبانو سره ګټې ګوټې کمی شوي دي. وحید مجدا چې د افغانستان د روانو حالاتو څیړونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې له دوی سره دنده هم ترسره کړې ده، وایي چې هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د افغان حکومت له مسؤلینو سره مخامخ خبرې کړې د ده په خبره دی هغه کسان ښه پیژني او د طالبانو استازیتوب نه شي کولی.
مشکلات سری یا اقتصادی مشکلات دا هر یو د خلک چې تاسو نمونه ما مخکوا کسته او نور کسان هم چې دي یا دی پاکستانیان دي یا د آی اس آی نشته ملګری دي او یا د دې پورنۍ ډېر تعداد زیات دي، درې خزي مثلا لري او تقریبا ډېر ماشومان لري. په دغه سي حالت کې دوی نشي کولای چې نور طالبان سره یو ځای پاتې شي، دوی مجبور دي چې د خپل د بالبچ سمبالول لپاره پاکستان سره مرسته.
خو له بلې لوري افغان حکومت د شوو خبرو په اړه وایي چې شوې خبرې رسمي خبرې وي چې له طالبانو سره وشوې او په دې کې د طالبانو له لوري هم ورمعرفي شوو مهمو او بصلاحیت استازو ګډون کړی و. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی په خبري ناسته کې وضاحت ورکړی او دا خبرې یې وکړې.
اولین جلسه مذاکرات رسمي صلح میانه هیئت رسمی با صلاحیت شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان افغان بود.
دیوای دی سولی پاره د لومړنۍ رسمی ناسته او په دې کې دی افغان حکومت دی سولی عالی شورا به صلاحیت رسمی هیئت او دی طالبانو دی ډلې افغان پلاوی ګډون کړی و. په دې ناسته کې چې دی دواړو غاړو هیئت ګډون کړی و هغه رسمی به صلاحیت او هغه دوه اړخیزه هیئت و چې په هغې باندې دی دواړو اړخونو رهبری موافقه هم کړې وه.
هیئت های با صلاحیت رسمی و طرف تایید رهبری هر دو جانب بودند.
آخوا دی سولی عالی شورا هم وایي چې په شوي ناسته کې د دواړو غاړو رسمي او باصلاحیته استازو ګډون درلودی. مولوي شهید الله شهید چې د سولې د عالي شورا غړی دی وایي د شوي ناستې چې کوم کسان برخوال ول هغه که د طالبانو اړخ ته دي او که هغه د افغان حکومت له لورې ورغلي ول ټول یې ښه پیژني او د دواړو غاړو رسمي غړی دي. شهید زیاته کړه چې په خبرو کې ګډون کوونکي د دواړو غاړو بااعتماده غړي دي او چاته پکې د ګیلې منې ځای نه دی پاتې.
در رسمي مذاکراتو آغاز هیڅوک هم سبا ته دا حق نه لري که هغه سیاسي عذاب دی که هغه سولې شورا ده حکومت رهبري ده د ټولو په توافق باندې یو هیئت لري طالبان هم هلته نمایندګان شته دي.
د اسلام آباد په شوو خبرو کې د افغان حکومت له لورې د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزي چې د کندهار اوسیدونکی دی، حاجي دین محمد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی، فیض الله زکی چې د جنرال دوستم نږدې سړی دی او د جوزجان اوسیدونکی دی او استاذ تقی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله نږدې سړی دی ګډون کړی و. همداشان د طالبانو له لورې ملا عباس تنگزي، قری دین محمد او مولوي جلیل ګډون درلودی چې د دوی د اصلي ولایتونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي خو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي په شوو خبرو کې برخه درلوده. دا چې په تیرو څوارلسو جګړه ایزو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان او افغان حکومت له یوه بل سره مخامخ او هغه هم رسمي خبرې اترې کوي، د دغو خبرو هرکلی د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي، ملګرو ملتونو، د امریکې متحده ایالاتو، خپله پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم هرکلی کړی دی. تمه دی چې له روژې وروسته به یو ځل بیا دغه دواړه غاړې مخامخ او رسمي خبرې پر مخ بوزي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے زمگ خبرونه تا وگی د دې تسنګ په ټی وی باندې زمگ خبرونه کتلې هم شی موږ سملګری اوسې اوس هم پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د احتساب د ادارې لخوا د مدنیاتو وزیر ضیا الله افریدی د نیولو د حکم وروسته نن د احتساب یو عدالت نوموړي د 12 ورځو په ریمان باندې مرکزی احتساب د حواله کړې دي. د صوبې د احتساب کمیشن مشر ویلي دي چې دوی به هر چا خلاف ګامونه پورته کوي څوک هم چې په بډو رشوتونو کې ککړ موندل کیږي. نور تفصیل لري اسلام الدین ساجد په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا نه د ایالت واکمنه ګوند تحریک انصاف په خبر سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ضیا الله افریدی د کروڑونو روپو بډو رشوتونو تورونو کې نیولو نه وروسته د ګوند مشر عمران خان د ایالت اعلی وزیر ته امر کړی دی چې ضیا الله افریدی نه دی وزارت څوکۍ واپس واخلي. ضیا الله افریدی چې د پیښور صوبایي اسمبلی حلقہ پی کے 1 یعنی د صوبایي اسمبلی ډومبنۍ حلقې نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی او کابینه کې د معدنیاتو محکمې وزیر دی. تیر ورځ احتساب کمیشن د بډو رشوتونو تورونو کې نیولې دي. هغه باندې دا تورونه دي چې د پټ په پټه د معدنیاتو قیمتي درنګالونه ځنې سرمایه کارو خلکو ته په غیر قانوني لاره ورکړي دي چې پکې د واکمنه ګوند تحریک انصاف یو مرکزي مشر نوم هم اغستل کیږي او د غټېکو په وجې د ایالت خزانه ته په کروڑونو روپۍ زیان رسولې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې د ضیا الله افریدی په نیولو ډېر خفګان ښکاره کړی دی او دای هم ویلې دي چې هغه باندې بډو رشوتونو تورونه دي ځکه به هغه نه استعفا اغستل شي. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی ډیو ریډیو ته وویل چې د هم د عمران خان دغه بیان کتلې دي اوس دوه لارې دي، یا خو به ضیا الله افریدی په خپل استعفا ورکوي او یا به وزیر اعلی د قانوني لارې د لاندې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کوي.
عمران خان نے استعفا طلب کر لیا، ان سے کہا ہے کہ ان کو دینا چاہیے. اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود استعفا دے دیں اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ سی ایم اسمبلی پہ موو کرتا ہے ٹو گورنر.
ضیا الله افریدی نے اڑان دی د تحریک انصاف دو وزیران شوکت یوسفزئی او یاسین خلیل باندې هم تیر کال د اختیاراتو غلط استعمال او بډو رشوتونو تورونه لګیدلی وو او دغه دواړه هم د صوبایي کابینې نه لرې کړی شوی وو. د سرچینو تر مخه د ضیا الله افریدی نه وروسته اوس احتساب کمیشن د ځینې نورو حکومتي او مخالف گندونو واړو او ځنی غټ غړو نیولو تیاریاں پیل کړی دي. ورته د احتساب کمیشن ویان میجر ریټایر احسان وای چې په هل داسي هیڅ نشته دي.
وو فی الحال کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتی ہے یا جام سمیتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے, لیکن یہ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے مزید ہوتی.
احتساب کمیشن د دین وړاندې د پیپلز ګوند پخوانی صوبائی وزیر لیاقت شباب هم نیولے وو او تیر عوامی نشتل ګوند او پیپلز ګوند صوبائی حکومت ځنی نور وزیرانو په ضد هم پلیټنی پیل کړی دي. د عوامی نشتل ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وای چې احتساب کمیشن تحریک انصاف د خپل سیاسي مخالفینو نه انتقام اغستلو لپاره جوړ کړی دی.
حالانکہ دلیل ہے دوکا نہیں شوی سور لوی پہ معنی باندې دی خلق کو کرپشن او کو یا لگیا دی کرپشن کئی لگی دا سی دا حکومت چه دے دا خپل خلق ل لار ور کئی بلکہ کدا ہوا مچ احتساب کمیشن دا مخالف دا شرمولو دا بدنامولو دا گرفتارولو دا پاره جوړ لے او دا پی ٹی آئی او دا غید وزیرانو دا ممبرانو دا پټای دا خلق دا صفاقول دا پاره جوړ لے دا غلط نہیں.
بلخوا د پاکستان قومی احتساب اداری یا نیب د پیپلز ګوند خیبر پختونخوا پخوانی صوبائی وزیر محمود زیب خان چې تعلق یې د کوزیر سره دی او تیر حکومت کې د معدنیاتو محکمې وزیر هغه هم سره د هغه وخت معدنیاتو سیکرټری ډایریکټر او سیکشن افسر نیولې دی. هغه باندې دا تور دی چې د شپږ دیرش کروڑ روپۍ اخوا دیخوا کړی دی او حکومتي خزانې ته یې زیان رسولې دی. د یادګیرنې وړ ده چې نیب درې ورځې وړاندې سترې محکمې یا سپریم کورټ ته خپل یو راپور کې ویلي دي چې دوی د یو نیم سل داسې تنانو پزت پلټنی کوي کوم باندې چې د اربونو روپو بډو رشوتونو او حکومتي خزانه ته زیان رسولو تورونه دي. دغه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخوانی صدر آصف علی زرداری د پنجاب علا وزیر شهباز شریف پخوانی وزیر اعظمان یوسف رضا گیلانی راجا پرویز اشرف او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او یو شمیر نور سیاسي مشران پوځي او سرکاري افسران هم شامل دي. اسلام الدین ساجد وایس اپ امریکا دیو ریډیو په خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پی خبر های کورټ د ځای حکومتونو لپاره شبو صوبای انتخاباتو شبو انتخاباتو کې د درغلو په اړه جمع کړل شوی درش درخواستونه د اوربونې وروستو رد کړی دي او د صوبې انتخابي کمیشن ته امر کړی دی چې د مئی په دیشتمه نیټه باندې شبو انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو وروستو دي په خپله په هغه ځایونو کې د بیا انتخاباتو فیصله وکړي په کوم ځای کې چې دوی ضروری ګڼي. نور حال پې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
د پېښور های کورټ د جسټس قیصر رشید او جسټس وقار احمد سیټ دوه کسیزه بنچ نن په خپله فیصله کې وویل چې الیکشن کمیشن اختیار لري چې د صوبې په 14 ضلعو کې په 315 شپېته پولنګ سټېشنونو د بلدیاتي ټاکنو دپاره فیصله وکړي او په دې کې د های کورټ کوم اختیار نشته دی. وړاندې های کورټ په خپله د الیکشن کمیشن نه غوښتلی وو چې په دغه پولنګ سټېشنونو په کوم جواز بیا ټاکنې کوي. های کورټ نن عدالت کې جمع دریش ریټ پټیشنز خارج وګرځول او د الیکشن کمیشن وکیل شمایل احمد بټوایی
زموږ دلیل چې ډېر بالکل سمپل چندو هغه دا چې چرته دا حالات داسې شي چې الیکشن ادریږي او پولنګ آفیسر دا الیکشن ادری نو خام خبال ته ری پولنګ کیږي. دریم چې کم کیس وجه کم کیږي اوور آل دا پورا الیکشن ختمولو د پر پټیشن کړو نو هغه کې موږ هغه ویل چې دا هغه د پارټي دا پوزیشن نه ده د ګورنمنت افیشل پوزیشن دا نه ده. پروینشل اسمبلی یو ممبر شه ده دا هغه ویمز اند ویشز خونی شي پرویل کېده کنه.
د های کورټ په فیصله کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د غړي زاهد درانی هغه ریټ پټیشن هم رد کړل شو چې بکې نو موړی پټوله صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو بیا د سره کول غوښتنه کړې و. د های کورټ په فیصله ځنې امیدواران خفه او ځنې خوشاله کړل. د بنو ضلع سجاد احمد او د سوابې ضلع سرتاج خان وایي
موږ باندې ریپولینګ یو زتای د افایر پکې شو دا کوم یو پریزایډینګ افسر دا هغه کې کوم یو کوي افایر کړه دا هغه دا بیان کړه چې 8 بجې څخه لیکر 5 بجې تک پولینګ شمه هول شو شره تللا دا توکي ورته تللا غواچو توکي ارتل نه پولینګ
جی سرداج خان زمانوں دے صوابے یونین کونسل کے بس نے زمان تعلق تے دی پی ٹی آئی نا اولاڑم تحصیل کونسلر تھا زمان خلاف چکم کینڈیڈیٹ او اگر دا سٹیر اگشت او دے نغی دا ہو چھ ردی ون دوبارہ پولنگ ہونی چھ زمان نوٹیفیکیشن جاری چھ لہذا سات مخ کو اعلان کو دی سرداج ہائی کورٹ پہ ہدایت اختیار کنے دے او دا شی دا گشن بڈی دم گرا خوشالی خبر
دا ہائی کورٹ دا پیسلی رستبہ اس الیکشن کمیشن دا صوبے پسوار لسز لو کے پودرے سوا پندش پہ تو پولنگ سٹیشنوں دا بیا ٹاکنو دا پارا نیٹ ٹاکی دا یادون دا چپ صوبہ کے دا درشے مئی دا بلدیاتی انتخابوں پہ محال دا بد انتظامے ٹگے او دانلے تورونا تمام سیاسی گندنو لگو لیو حمید اللہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم خبرونه ته غوږی موسی ملګری وسې یو سوم د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې یو ان ایچ سی آر وایاندې دنیا اسلام خان ویلي دی چې سکال جنوري د میاشتې راهسینه تر اوسه پورې سلور سلويخ زره وسوه افغان کډوالو بیرته خپل سیمو ته تګ کړی دی او په دغه کې زیاتره افغانان چې دی د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې نه وتلی دي. تیر کال دغه شمیره چې وه هغه 10,000 افغان کډوال والو. نور تفصیل پختل دی حمید الله د حقوینه په دغه مرکه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وای سخ کال د جنوري د میاشتې نه د 14 جولای پورې سلور سلوي غزرا و سو افغان کډوال وطن ته ستانه شوی دي او په کال 2014 په ټول کال کې اوازې 10,000 افغان ستانه شوی وي. د یونیسیار ویان د دنیا اسلام خان وای
آزاد کشمیر سر 2,800 اسلام آباد 500
دنیا اسلم خان اویل بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدو غټه وجه په افغانستان کې د امن حالات سمیدل او تر سرحد په پاکستان کې د دوی زورول هم وو.
خلکو ته افغانستان فیوچر په حواله سره انسرټینټی ولا چې پرزیدنشل الیکشن کېدل او د ټروپس پول اوټ خبره کېدل نو خلک زیات شور نه ولو چې افغانستان کې به حالات څنګه شي او کوم وخت خلکو وکتل پرزیدنشل الیکشن په پیسفل طریقه باندې وسلو او د ټروپس پول اوټ او کوم چې بیا اټروس ساين شنو فاروقم دسمبر په کوم وخت شروع نو هغه تقریبا جنوري جنوری فبروری بعد اپشر ای سیو کدی چې بیا د حکومت پاکستان د خاصه هم د کریټی ګامن دیو ګام سټیټمنټ را لیدل کوم دا وخت کوم پرشر ول دا غره د خلک لاړ نو
د جون د میاشتې په اخیری لسیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نړیوال مشر انټونیو ګټرس په هورتا د خپل سفر په محل ویلی وو چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دواړو هیوادونو کې خپل خوخې ته د پرخولو په اړه موافق دي.
Within the two countries, in order to make sure that there is no people pushed back against their will and that the protection of Afghans is guaranteed both in Afghanistan and in Pakistan.
خود پاکستان د سرحداتو وزیر جنرال ریټایر عبدالقادر بلوچ ویلی وو دوی افغانستان ته وړاندیز کړی چې ستنیدونکو افغان کورنو ته په افغانستان کې د کور جوړولو د پارزمکه او د افغان دولت په نوکرو کې لس پیسه د برخه ورکړي شي چې د دوی په وینا ورسره د افغان حکومت منلې ده.
Had a couple of meetings with the Afghanistan Minister for Refugees and Rehabilitation, Mr. Balkhi. We are working on a plan that once you go back there in Afghanistan, a piece of plot should be given to every refugee family. We had requested them and they are considering that point as also. In addition, we had also requested them that they should keep a quota of jobs in Afghanistan for the returning refugees from here.
قسم ملګری ملتونو د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنېدو زیاتوالي رضاکارانه بولی، خو د ستنېدونکو فامیلو اکثره غړي د پاکستانی چارواکو لخوا د زوریدو ګیلې کوي.
مانم ګل آغا روان خو په دې باندې انشاء الله لږ مسایل دا جوړ سو، په دې باندې لږ تنګول منګول سو، یعنی موږ پاکستان کې ډېر خوشحاله او ښه ژوند مو دلته تیر کړی، نو مجبور یو چې ځو، بس دلته نه کېږي، غریب خلک یو.
د 15 اگست نه بعد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نتایده او غیر رجسټرډ میشته افغانانو د رجسټریشن لړۍ پیل کیږي، او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې د روان کال په دسمبر کې خدمتونکو د افغان کډوالو پی او آر کارډ نیټه به هم 2018 ته واړوي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا. وایس اف امریکا د ویډیو د خدمتونو اوریدونکو، د پاکستان قبایلی سیمې خبری ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیه لخوا د کمشمیره فرقو سلورو مشرانو ته د ملکانو حیثیت ورکړی شوی دی، چې لمخې د مسیحي مذهب او د سیکانو ورورولۍ دوه دوه مشرانو ته اوس قبایلو د سپین روبو اختیار ورکړی شوی دی، او دوی کولی شي چې د خپلو خلکو شناختی کارډونه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم دستاویزونه چې دی هغه باندې دستخط وکړي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په دې رپورت کې.
د تیرو څو کالونو اوږدې قانوني او آئینی مبارزې نه پس بل اخر په خیبر ایجنسی کې میشت د کمشمیره فرقو غړي په دې کې کامیاب شول چې د پاکستان جوړېدو اوش په تکال پس دوی له د سیمې د یو مستقل استوګن حیثیت ورکړې شي، او په دغې لکه په وو قبایلی ایجنسیو کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په اول ځل د کمشمیره فرقو څلور استازو چې پکې دوه د عیسائی فرقې او دوه د سکھ فرقې کسان شامل دي د لونګي هولډر یا سپین روبي حیثیت ورکړو. په قبایلی سیمو کې د کمشمیره فرقو نورو ګڼ شمېر حقوقو تحفظ سره سم دغه څلورو غړو ته اوس اختیار ورکړی شوی دی چې هغوی د اقلیتي غړو مهم مقامي اسناد لکه شناختی کارډ، ډومیسایل او قومي پاسپورت تصدیق وکړي. د آل فاټا سوشل ویلفیر ماینورټی ارګنایزیشن مشر ویلسن وزیر، څوک چې په دغه څلورو استادو کې هم شامل دی، د خپل دغه نوي حیثیت په حق له ډیوا ریډیو ته وویل:
فاتح قبائل و نظام کے راز صحیح طریقے بند مخدا وحبل خلق و ویریفیکیشن تزدیکونا مزدیکونا ون اور سچے منڈا سڑک نمائن آر سی اس طرح دا فائدہ ہی کنا کہ جی سب رہے تھا قبائل و سوچے دا سوچے دا قبائل و نظام کے نوں کنا نو دا یہ کسی قبائل و نظام کے راز امہ سے ملکان شو لکا قبائل و ملکان شو مخدا من خلق و تزدیک سے قبائل شماری اپنی دو ملکان سے گردے دا چمن بچنا فکاج دا سیت کارو نیسان دا سکتا یا نور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن جی کرا اکثر میں لکھانا بور تو پھر من صاحب خلق مت جن کرا میں اس بات سوچ ہو کہ من دخل خلق کو اصل سے دی اصل من دا ہوئی یار سے ڈاکومنٹیشن کی کرا من بعد خود نا ہوئی ویریفیکیشن کو تو میں غلط کا فائدہ ہے.
د ویلسن وزیر په وینا قبایلی سیمو کې د کمشمیره فرقو د کورنیو شمیره د 30,000 نه زیاته ده، چې زیاتره پکې عیسایانو سکان دي. هغه وویل چې د خیبر جنسۍ نه پس به د دوی استازو له دغه حیثیت په نورو قبایلي جنسیو کې هم ورکولای شي. یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت قریبا 4 میاشتې وړاندې په قبایلی سیمو کې میش کمشمیره فرقو له د قبایلي سیمو د مستقل استوګن په حیث د ایجنسی ډومیسایل سرټیفیکیټ ورکولو هم اعلان کړی و، او په دغې لر کې د فاټا سیکریټریټ داخله چارو محکمه د هغوی دپاره د نوې طریقې کار وځ کولو کې هم مصروف دي. د کمشمیره فرقو د استادو په وینا چې کله هغوی له د سیمې دوه مثال ورکړي شي، نور سره به دوی له د مرکزی حکومت لخوا قبایلی سیمو لپاره د نوکرۍ کوټه کې هم برخه ورکړي شي، او دوی ته په قانوني توګه په دغه سیمو کې د خپل شخصي جایداد اخیشتو او خپل شخصي کورونو جوړولو حق هم ترلاسه شي. تر دې مهاله دغه کمشمیره فرقو ته نه خوب د جایداد اخیشتو حق شته او نور له حکومتي نوکرۍ کې برخه ورکولای شي. په 13 کارونو کې په اورګزی او خیبر ایجنسیو کې د بدی امنیتي وزې له وجې دغلته میش بزرگونو د سیکانو کورانیو د خپل کورونه کړي کړي دي، او په دغه سیمه کې د امن پر ځای کېدو او د دوی استادو له نوې حیثیت ورکول نه پس امید پیدا شوی چې دغه د کمشمیرو فرقو ګډوال به هم واپس خپل کورونه ته لاړ شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
قدمونه اوریدونکو کتونکو مننه کو د هغه ټولو اوریدونکو کتونکو نه چې په پروګرام کې موږ سره وو، زموږ سره ملګری وو، زموږ خبرونه یې واورېده. زیمه موږ سره اوسې د ډیوا ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم جاری دی. راتلونکي پروګرام غزل محفل پروګرام دی، او د دې پروګرام وړاندې کولو کې ټیکنیکل اړخ ته موږ سره همکاري کوله شعیب زاده، براین او واګنر. د هغوی نه هم ډېره مننه کوو. وګوسې زموږ پروګرامونه لا هم جاری دي.